السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې ستاسو پام د خبرونو اورېدو ته راګرځوم. په سپین بولدک کې له پرونیو ډزو سره سره په استنبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهمه ورځ دوام کوي. دا له کله چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. د دواړو لورو ترمنځ د دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړي دي. بلخوا ځینو سرچینو ویلي دي چې په استنبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده، خو تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استنبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه وشوه چې اوربند به دوام کوي او د دریم پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګي بریدګر د دې ښار د دورې د بوسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار نن ځایي رسنیو ته وویل چې پرون سهار شاوخوا 8:30 د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي والوزول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د پولیسو ویان ملا اسدالله جمشید رسنیو ته وویل پیښه د توري په نوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو فیلډر موټر له یو بروړونکي ټریلر سره ټکر شو. د هغه په وینا په پیښه کې 8 تنه چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دي مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې د سنتیګراد تر یوې نوې درجې د نړۍ د تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوتریش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې 150 هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب د پخوا کچې پرتله د نړۍ د تودوخې زیاتوالی باید تر 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویل دا د سیارې لپاره چې لاهم د انسانانو د اوسېدو وړ وي سره کرښه ده. ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو د ګازونو ګچه د شنو خونو د ګازونو کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. دا ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تیره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر په پیښه کې شپږ مهاجر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتون زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي د موټر چې د رومانیا نمبر پلیټ یې درلود لس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدو امر ته پام ونه کړ او د تیښتې هڅه یې کوله. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د رومانیایي موټر چلوونکي او دریو ژوندي پاتې مهاجرو لومړنۍ درملنه شوې ده. اټکل کېږي چې ژوندي پاتې کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووریزو سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9 منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان په لومړۍ لوبه کې نیپال ته په 1900 منډو ماتې ورکړې وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. ترن اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په استنبول کې د افغان او پاکستانی مرکزیانو خبرې داسې محل فایل شوې دي چې د دوړو خواو ځواکونو پر سپین بولدک چمن دروازه نخته وکړي.
دوی بیا رحمانه اوانونه راغورځوله. په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې. بس تر شپږو پورې شهیدان، تر پنځو شپږو پورې زخمیان دي. پسه تلفات یې سر ورسوه.
له دې خبرو څخه تمه څه ده؟ په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو.
د پاکستان مطبوعات دی بریز پرت افغانستان نه چې که سبا ته خبرې اترې ناکامېږي نو نړیوال ته داسې وښیي چې دا د افغانستان لوری دی چې اوربند یې مقف کړی دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر پرتو خنډونو اندېښنه ښودلې. او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شرې د ناروغۍ پر وړاندې د واکسین سپارښتنه کوي.
نورم ټول واکسینونه موږ ورته پوره کوو. هغه زیړ کارت چې راکړی دی هغې د مخه نه موږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي، د پولیو واکسین هم ورته کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اوربند د نقضېدو له راپورونو سره سره دواړه لوري نن په استانبول کې خبرو ته ناست دي. د طالبانو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي هغه راپورونه رد کړل چې ګنې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځ له برید وروسته د مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې درېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په چمن کې د دواړو خواوو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند له هم دوام لري. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که دا ځل بریدونه پرې وشي د خپلو مشرانو له لارښوونو سره سم ځوابي برید ته چمتو دي.
داسې مهال چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان لخوا د چمن سپین بولدک سیمه کې د وروستیو نښتو له امله د استانبول مذاکراتو د ځنډېدو راپورونه ورکړي وو، د طالبانو حکومت یې ردوي. وایي چې نن به هم خبرې وسی. د طالبانو حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د جمعې په ورځ له استانبوله د نومبر په ومه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت او پاکستانی اړخ ترمنځ دا درې ورځنی مذاکرات نن په دویمه ورځ هم کیږي او د درېدو ګنګوسي یې ردوي. یو شمېر پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د چمن سپین بولدک په سیمه کې د کرښې په اوږدو کې له نښتې وروسته د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرې اترې وځنډول سوې. خو د ازادي راډیو مشال څانګې بیا راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چمن کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. د مشال د راپور پر بنسټ استانبول کې د دریم پړاو خبرو اترو موضوع د څارنې او تایید میکانیزم لپاره یو چوکاټ ورستی کول دي چې د تیرې اونۍ د دواړو خواوو په غونډه کې پرې موافقه سوې وه. دا خبرې د دوه ورځو لپاره پلان سوي، خو ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرې اړتیا وه ښایي نورې هم تمدید سي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په شپږمه له غرمې وروسته د چمن سپین بولدک سیمه کې د پاکستان د بریدونو له امله یو شمېر افغان ملکیانو ته مرګزوب له واوښته. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر محمد علي حقمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پرون څلور بجې شاوخوا دی او بالا څلور بجې مازدیګر چې پاکستاني لوري اوربند نقض وکړي او کومې خبرې چې په ترکیه کې شروع دي د هغه خبرو ته احترام نه درلودی نو پیرونه یې وکړه، وار یې وکړه، اوانونه یې راوغورځوله. نو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین او سرتیری هغه د اطاعت په خاطر او د اوربند نه نقض په خاطر چې اوربند نقض نسي او د خبرو د احترام په خاطر دوی ته جواب نه ورکوي. خو دوی بېرحمانه اوانونه راغورځوله. په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې. بس تر شپږو پورې شهیدان، تر پنځو شپږو پورې زخمیان دي. پسه تلفات یې سر ورسوه. ملکیان دي، ټول ملکیان.
نوموړي د پاکستان لخوا د دغه برید د لامل په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې ځواب کې څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د پرونیو بریدونو او ویرې له امله ګڼ افغانان له سپین بولدکه وتلي او له خپلو سیمو بې ځایه سوي چې ګڼو ننګونو سره مخ دي. دا طالب چارواکی وایي که پاکستاني لوری بیا پرې برید وکړي دوی به د خپلو مشرانو په لارښوونه ځوابي بریدونو ته په بشپړه توګه چمتو وي. د کندهار ولایت سپین بولدک ته څیرمه ویش سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل یوازې د دوی له کورنۍ درې ښځینه او یو نارینه د پاکستاني ځواکونو په برید کې ووژل شول او کابو دولس کلیوالې ټپیان دي.
کورونه د
طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد هم د پنځمه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی ځواکونو د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ د اوربند د غځېدو او تجاوز په نه کېدو هوکړه سوې وه، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د پنځمه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل سوې وې او دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول سوی او مسؤلانه ځواب ورکړ. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ قطر او ترکیه په منځګړیتوب دوهم پړاو خبرې چې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وسوې، درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکارۍ تورن کړل. خو دې خبرو دوه نور ورځو لپاره هم دوام وکړ چې بیا د اوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېیم پړاو خبرو تر سره کېدو هم توافق وسو. درېیم پړاو یې پرون د پنځمه په ورځ د نومبر په 6مه د مازدیګر پر 4 بجو پیل او نن یې دویمه ورځ ده. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه تر سره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او په تعقیب بیا د کرښې په اوږدو کې دواړو لوریو ترمنځ نښتې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده.
و موردل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوی نن په دوهم ورځ په استانبول کې د سولې او سیاسي جوړجاړي په هدف خبرو ته ناستي. د دې مذاکراتو په لومړۍ ورځ پاکستان پر سپین بولدک توغندیز بریدونه وکړل چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د دواړو لورو غوښتنې څه دي؟ د استانبول په غونډه کې یو جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو هیلې څومره ممکنې دي؟ همدا پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې زما همکار اسدالله لودین له ژورنالیست او د چارو له شنونکي جیلاني ځواک څخه په مرکه کې کړې دي.
د پاکستان غوښتنو ته که سړی وګوري نو د جوړجاړۍ امکان کم ښکاري. هغه داسې غوښتنې دي چې عملي نه دي، ممکن نه دي د افغانستان حکومت ته. مثلا هغه یوه غوښتنه دا ده چې په ډېر خلاص او په اوس شکل باندې وایي چې موږ د پاکستان امنیت غواړو تاسو نه، یعنی په د ډیورنډ د کرښې نه اخوا ته به هم دې نه وروسته کومې ترهګریزې پېښې نه کېږي. دا بالکل ممکنه نه ده چې افغانستان دغه سی او تزمین پاکستان ته ورکړي، او نه دا د افغانستان مسولیت دی. نو دا یو نامعقوله او ناممکنه غوښتنه ده. د هغه په خوا کې دوی دا هم غواړي چې فتوا ورکړي چې په اصطلاح دغه جنګ ناروا دی. نو دا کار هم طالبان نشي کولی، دا کار ځکه نشي کولی چې په دې فتوا باندې دوی په حقیقت کې دغه خپل 40 کلنه جګړه چې ده داغه مشروعیت د سوال لاندې راولي. کوم شرایط چې په افغانستان کې وو او د داغه په اساس جهاد روا ګڼلو، هغه خو پاکستان کې دي. د یو اسلامي نظام جوړول هغه خاصه و چې د افغانستان کې ورته کاو جنگ او همدغه کې پی پاکستان کې دا غواړي. دا وختونه هم ممکن نه ده چې تاسو مونږ ته اجازه راکړي چې یا مونږ سره همکاري وکړي چې د افغانستان خاوره د ننه د ټي ټي پی په ضد عملیات وشي. دا خو مستقیمه د افغانستان د استقلال او اعلی حکومت مناسب کار دی. نو دا ټول هغه غوښتنې دي چې هغه امنن افغانستان ته منل چې دي ممکن نه دي.
دا ښکاري چې د جورجاړي هلي کمرنګ دي او دا دریم پړاو خبري هم چې وسوي په ظاهر کومه خاصه نتیجه نه دا ورکړي. اواز اوربند چې اوربند هم نقصه وي دي، هم دا پرون هم سپین بولدک باندې بریډ وشو، هي خواته هم پاکستان دا کوي چې موږ باندې بریډ شوي دي، تر اوسه سرک نه لګي چې احتیاط څه پېښ شوي. څه فکر کوي د اوربند یا د سولې خبرو سره هم حاله یا هم له سیاسي هڅو سره هم حاله پوزي تحرکات څه معنی؟ آیا پاکستان غواړي خپل زور وخی چې یعنی موږ سره لا هم پوزي آپشن یا پوزي غوړوي پر لاس کې ده؟
بالکل، یو واضح او سرګند پیغام دی چې که تاسو توافق ته ونه رسېدل نو بیا موږ جنگ کوو. نو دوی غواړي د افغانستان د مذاکراتو ټیم چې دی، د افغانستان هر چې دی، هغه د فشار رواني فشار لاندې وساتي. دغسې وضعیت ته مخکې چې خپل شرایطو باندې ټینګار کوي، نو د هغې په نتیجه کې به دوی د ګواښ سره مخ کېږي. نو زه فکر کوم چې کوم بریج چې شوی په سپین بولدک کې د پاکستان دخوا نه، د هغې په خوا کې د یو بل هدف هم تعقیبوي. بریج دوی کړی دی او د پاکستان مطبوعات په ډېر شدت لګیا دي د دې بریج پراپ افغانستان ته. چې سبا ته خبرې اترې ناکامېږي نو نړیوال ته داسې وښي چې دا د افغانستان لوری دی چې خبرې شرایط هم نه مني او دا اوربند نقص کړی دی.
ځواک صاحب څه فکر کوئ په دغسې حالاتو کې چې تفاوت د نظرونو سره لرې دی، جوړجاړي ته هم داسې هیلې نشته، تاسو وایئ چې دریځونه ډېر سره بیلابیل دي، منځګړي څه رول لوبولی سي، خصوصا ترکیه او دوها چې د سیمې او نړۍ په یو شمېر مهمو شخړو کې دوی منځګړي رول لوبولی او هغه شخړې په یو ډول په همدغو هیوادونو یا د همدغو هیوادونو په وساطت سره هوارې شوي، اوس څومره هیله شته چې دغه متفاوت لیدلوري به د منځګړو په وسیله سره نږدې کیږي او بالاخره به جوړجاړي ته خبره رسیږي؟
منځګړي که وغواړي دا کولی شي چې دواړو خواوو سره خبرې وکړي چې دغه غوښتنې د معقولیت په چوکاټ کې مطرح شي، هغه څه غوښتنې مطرح شي چې هغه عملي وي، ممکن وي، مقابل لوري ته د منلو وړ وي، ناممکن نه وي، نو دغه رول ترسره کوي شي. خو ملګري یو محدودیت هم لري، هغه خو فشار نشي واردولی، ځکه چې که فشار وارد کړو هغه بې طرفي نقص کېږي او د منځګړیتوب هغه شرایط بیا نو نه پوره کېږي. څوک وغواړي دی او حتم د فکر کوم چې قطر او ترکیه دا کوشش وکړي د تیر مذاکراتو کې کرستان سپام دي، هم د افغانستان اړخ او هم د پاکستان اړخ به دا خبره کوله چې د مقابل لوري غوښتنو ته حتی منځګړي هم حیران وي، هغه یعنی عکس العمل داسې و چې دا ښې غوښتنې نه دي. دې نه معلومېږي چې هغه په یو سطحه په یو لیول باندې دواړو طرفونو سره په خبرو اترو بوخت دي او کوشش کوي چې یو نتیجې ته ورسیږي، ځکه د هغې د حیثیت خبره هم ده.
خبریال او د چارو شنونکی جیلانی ځواک و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلر ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پاکستان بندي کړې دي. په خیبر دره کې یو شمیر اسار موټروانان وایي چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصادي ژوند سره غوټه نه کړي. له خیبر درې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو په څیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دغه چې کومې خرچې وي هغه مونږ خوړلې، او د اوداسو د مانځه د روټۍ یو شي د رقم نشته. کډي خو د ګډ خداوش لاړ، اوس مونږ تم دا مهرباني دي چې دا ګډ خلاص کړي. بل دا خبره چې حکومتونه کومې خبرې کوي، هغه دې بس کورسل طرفه دا خبرې وکړي چې کورسې منی کینی دواړه خبرې وکړي، سیاست او تجارت دې باید جدا کړي، ځکه دا خو د کروڑو کاروبار کې خلک به دیسې ورځ راشي په هر څه تباه شي، په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباه شي.
نوم زیارت ګل موږ سیمټ را بار کړي دي، کابل ته روان یو، په کم یو میاشت کېږي ولاړو، لار بند نه ده، بعد ګاډو لاندې پراته دي، یخ تر ډوډۍ او اوبو هیڅ درک نه لګي. بعد دا غواړو چې مهرباني دې وکړي دا لار دې موږ ته کولاو کې ترانسپورټ، دوی د حکومتو مسله ده، دوی د خپلو کې حل کې کړي. شپې خور شي اوس بیټرو خطره شته، بیټرۍ خلکو نه وړي دي، ګاډونه سامانونه نغله دي، لګېږي شپې ډنګې مارا، داسې ډریوران سبایي یو ګیز روان یو بېګا روان بیا هسپتال ته تبي نیولي.
د اکتوبر په 11مه نېټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوي او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې، خو د تجارت او عامو خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1.5 نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری د ناروغي خطر لوړ دی او خلکو یې غوښتي دي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. WHO له خلکو غواړي چې خپل له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او وایي مه پرېږدئ چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو پورې در ورسیږي. د خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې اوسمهال د افغانستان په 18 ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین روان دی. د ازادي راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
کلینیک تمویر وستو د شری واکسینه مرتبو کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکي خو باڼه وه چې ویل یې خپلې وړې خورزې ته یې کور ته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړی. دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو، هغه زیړ کارت چې راکړی د هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي، د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداری ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. دغه ادارې دا خبره پنجشنبه د نومبر 6 په خپله ایکس پاڼه کړې ویلي خپل له 50 کلونو کم عمره ماشومانو په واکسینولو سره مه پرېږدئ چې دا ناروغۍ ستاسې تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې اچي زیاته کړه. دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوی دی. د وویل مخکې تر دې هم په یو شمېر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوی دی چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان یې په ترڅ کې واکسین شوي دي. سرچینې زیاته کړې کوم ولایتونو کې چې دا واکسین دا مهال د تطبیق په حال کې دی، د جنوبي، جنوب ختیځې، شمالي حوزې او مرکزي ولایتونه دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوی دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمېر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل له 50 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته او والدینو ته د دغه تلی چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دي، واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغۍ چې د واکسینو په ذریعه باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهۍ کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لومړنی زرق د شری په ناروغۍ د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 13 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 څخه تر 10 پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغۍ اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیله تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیله تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو اوس هم د دې خبرونې ورستی راپور ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه یو ان ویمن وای د روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان خزو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ویره د سفر محدودیتونه او نور ستونزې د دې باعث شوي دي چې ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري.
امینه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکي او د پنځو ماشومانو مور ده چې له تېر یو کال راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. دې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون د دوی له سیمې پنځه یا شپږ ساعته لرې دی، خو کله چې روغتون ته ځي ښځینه ډاکټران یې نسته او نارینه یې هم معاینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتر زنیه.
زه ناروغیم، سرطان لرم، روغتونونه لریدی، خزینه ډاکټرانی او اسانتیاوی نشته، نارینه ډاکټران زموږ درملنه نه کوي. موږ دوه ساعته ناست یو، کله چې ګورو چې ډاکټر نشته بیرته کور ته راځو. ډېرې ستونزې موجودې دي.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي نگینه هم ورته ستونزه مطرح کوي.
که خزی د خزینه ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دلته ډېرې خزی د کلتوري او مذهبي دلایلو له امله ترجیح ورکوي چې یوازې خزینه ډاکټرانې درملنه وکړي، خو د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله یې دا اړتیا نه پوره کیږي.
دا ستونزې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن وایي روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن سوی دی. یو این وومن په 2015 کال کې په افغانستان د یوې ښځې په توګه ژوند څنګه دی په نوم نوی خپور کړي راپور کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ویره د سفر محدودیتونه، د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل سوي چې ښځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای ښځې خپل کورونو نه له وتلو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې زیاته کړې هغه ښځې چې له کورونو د وتلو جرأت پیدا کوي ځینې وختونه روغتون ته د رسیدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې ښځې دي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي څخه محرومې سي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې ښځې د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې ښځې لنډ او غیر صحي ژوند لري، په ځانګړې توګه له وخت مخکې ودونو او زیږونونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات سوی دی. سربیره پر دې ډیری ښځې آن د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړي دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټران هم روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم د ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحي د قریچود په مشکلات جدي و مختلف مواجه ستند.
په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مندو ماشومانو لپاره د مناسب روغتیایي خدمتونو نشټوالی دی. دا د مندو ماشومانو ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ د داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوال سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د نجونو پر زده کړو بندیز او د متحدو ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21 په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو او رواني روغتیا شرایطو پټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2030 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 60% جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1,089 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دغه میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1,200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.